خپرونه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی اسپوګمۍ را سره میلمه ده چې خپرونه ته ورته اخر غلاست ویو. په پیل کې راته وایي کله چې یو ماشوم یا هغه کسان چې عمر یې له 13 کلونو څخه کم وي جرم ترسره کړي یا د قانون خلاف کار وکړي، آیا له دوی سره هم د لویانو په څیر چلند کیږي که د دوی دوسیه د ځانګړي محکمې له لارې مخ ته وړل کیږي؟
په دې برخه کې باید دویم هغه ماشومان چې د 13 نه ټیټ دي، دوی کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم تخلف ترسره کوي او د قانون سره په تضاد کې واقع کیږي، دغه ماشومان یو ځانګړی ځای لري د ماشومانو د اصلاح مرکز ورته ویل کیږي چې د عدلي وزارت تر څیړنې لاندې کار کوي، تر لاس لاندې کار کوي او د عدلي وزارت یو د پروګرامونو څخه دی، هلته لیږدول کیږي. البته په دې برخه کې باید ووایم چې د قانون له نظره دغه ماشومان یو ځانګړی قانون هم لري چې د ماشومانو تخلفاتو قانون ورته ویل کیږي. د عدلي وزارت په دې برخه کې یو ځانګړی سارنوالي او ځانګړی اختصاصي محکمه د ماشومانو لپاره لري. کله چې ماشومان د قانون سره په مخالفت واقع کیږي، په تضاد واقع کیږي یا کوم تخلف ترسره کوي، د دې ځانګړی قانون یعنی د ماشومانو تخلفاتو قانون پې تطبیق کیږي. کله چې ماشومان د 12 نه جیک او د 12 نه ټیټ نیوي، دوی د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي. کله چې یو تخلف انجام کیږي، کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم د قانون سره په تضاد کې واقع شي،
تاسو ویل هغه ماشومان چې جرم ترسره کوي یا د قانون خلاف کار کوي، د دوی لپاره د اسلام مرکزونه دي، دوی هلته وړل کیږي. که د دغه مرکزونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څه ډول مرکزونه دي؟
څنګه چې موږ وویل چې ماشومان د 13 کلن نه ټیټ کسان کله چې یو تخلف په ټولنه کې ترسره کوي، دوی باندې ځانګړی قانون چې د ماشومانو تخلفاتو قانون نومیږي پلی کیږي. دغه ماشومان باید ځانګړی ځای ولري چې هغه د اصلاح مرکز دی یا د اصلاح مرکز ته لیږل کیږي. د قانون پر اساس په افغانستان کې په ټول ولایاتو کې باید د اصلاح مرکز وجود ولري، شتون ولري، چې دا کار شوی ده. د اصلاح مرکزونه په ټول افغانستان کې په ټول ولایاتو کې موجود دي فعلاً، خو ځینې مشکلات شته چې په معیارونو برابر مرکزونه نه دي. ځینې مرکزونه دي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي ماشومان هلته د اصلاح په مرکز کې، او ځینې کورونه دي چې یا په کرایه اخیستل کې شوي دي او یا هلته ځای ډېر تنګ وي د ماشومانو دپاره. د بېلګې په توګه کېدای شي موږ ووایو چې داسې مرکزونه موږ لرو چې هغه د 100 نفرو دپاره باید ځای ولري چې ماشومان وساتل شي، خو مګر هغه کورونه چې دوی ته په کرایه نیول کیږي، هغوی د 40 یا د 30 نفرو د اوسېدو توان لري یا ځای لري، چې دا یو ډېر غټ ستونزه ده د ماشومانو دپاره چې هلته دوی نشي کولی چې هغه سهولتونه چې دوی ته برابر شي برابر کېدی نشي اصلا. دا ډېر یو غټه ستونزه ده.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ونه یا په لاس ونه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو ویل چې دغه مرکزونه په معیار برابر نه دي او سهولتونه پکې نشته، څه ډول معیارونه باید وي؟ کوم سهولتونه باید د ماشومانو لپاره د اصلاح په مرکزونو کې موجود وي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. په دې مرکزونو کې باید د ماشومانو لپاره د لیلیه مکمل ځای اوسي، د لیلیه لپاره چې هلته ماشومان ژوند کوي، دوی د حرفه د آموزش لپاره صنفونه یې سنټرونه یې چې دوی هلته درس وایي، دوی د مکتب د درسونو لپاره باید داسې سیستم طرحه شي یا داسې سیستم جدوی چې دوی د درسونو وروسته پاتنه شي. کله چې د اصلاح د مرکز نه دوی خلاصيږي، باید چې هغه درسونه چې دوی په مکتب کې وای دلته پیوول شي، او هغه معیارونه چې د اصلاح مرکز باید ولري چې دوی دوباره تربیه کې اصلاح کې او ټولنه ته تقدیم کې، چې متاسفانه په افغانستان کې دا معیارونه ډېر په ضعیف ډول فعالیت لري یا اصلا زموږ د قناعت وړ نه دي، او دوی نشي کولای چې په سمه توګه ماشومان هلته تربیه لاندې ونیسي. کار پی کیږي، یو اندازه کارونه خمو مخ کی زی بعض مؤسسات دی چې په دې برخه کې فعالیتونه لري درسونه ورکوي خو مګر هغه کفایت نه کوي د ماشومان لپاره نه بس کیږي د مثال په ډول مونږ وایو چې د ووم صنف شاګردان اتم نه هم لسم یو لسم دولسم صنف شاګردان دوی په ټول په یو صنف کې د سواد آموزی درسونه پیویل کیږي یا مثلا تعلیمات سری د سری درسونه په دې باندې نه ویل کیږي چې کله دوی خلاصي باید ارتقا وکړي د یو صنف نه بل صنف نه چې متاسفانه دا سیستم ډیر ضعیف دی اگر چې د وزارت معرف او د عدلی وزارت ترمنځ په دې باره کې پریکړه لیکونه ترسره شوی امضا شوی ده خو مګر هغه معیارونه چې باید د اسلام مرکز په دې برخه کې ولري د تعلیماتو په برخه کې تر اوسه دا سهولتونه برابر شوی نه دي ماشومانو ته
په پای کې ستاسو وړاندیزونه څه دي څه باید وشي څو په لومړي سر کې ماشومان په جرم لاس پورې نه کړي او که جرم ته مخه کوي دوی سره باید څه ډول چلند وشي
دا باید ووایو چې دا په ټولنه کې په ټولو اړه لري چې د ماشومانو د آگاهی سطح لوړ کړي تر څو دوی په اجتماع کې داسې کار ته لاس پورې نه کړي چې هغوی دغه مرکزونو ته ولیږل شي که د معارف وزارت دی او که نور وزارتونه دي او که یا کورنۍ دي او یا که رسنۍ دي باید داسې پروګرامونه د ماشومانو دپاره ولري د دوی د اصلاح دپاره چې دوی په ټولنه کې داسې خلاف روي یا داسې د قانون سره په مخالفت کار ونه کړي چې دوی په دغسې مرکزونو ته ولیږل شي او دوی د یو مودې دپاره د دوی آزادي سلب شي خو د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له نظره باید ووایو چې د اصلاح مرکز آخري لاره باید واوسي د ماشومانو دپاره دلته نور لارې چارې هم شته دي چې بدیل د دې لټول کیږي چې باید ماشومان په هغه مراکز کې وساتل شي د مثال په توګه یو ماشوم که ډېر یو کم تخلف یا ډېر داسې غټ جرم نه یې ترسره کولی دا باید اتمن د اسلام مرکز ته ونه لیږل شي دوی اجتماعي مراکز ته ولیږل شي د کار دپاره تر هغې چې دوی متوجه شي چې مونږ یو خلاف کار ترسره کړی و مونږ دغسې مرکزونو ته ولیږل شو چې د دوی د اصلاح دپاره خو د اسلام مرکز آخري لاره ده چې کله نور بدیلونه ترسره نه شي یا برابر نه اوسي بیا دوی د اسلام مرکز ته باید ولیږل شي
مننه کوم کور ودان چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه واوریدله د اساسي بشري حقوقو د دیوانې خپرونه هم دومره وه تر بیا مو علامه
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړي اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام ژمی پیل شو ساړه هم راغلل او سکل خزینه موزیم دومره اوږدې شوې دي لکه د قوس میاشتې وروستۍ شپې او خلک وایي چې سکل د موضوع همدا سټایل دی که سټایل همداسې اوږدېده نو کیدای سي کال دا وخت له موضوع نه مرزو جوړ شي سکل هر څه اوږده و انتخابات د انتخاباتو نتایج د نوي حکومت جوړېدل د کابینې جوړېدل کاشکې د ټولو خلکو عمرونه هم همداسې اوږده شي چې وړاندې نور نه لیدلی هم وویني لکه چې ومولیدل او ګورو یې د خبرونې په پیل کې د رشوت خورو د سرتاسري اتحادیې له مشر سره مرکه درته لرو چې واورئ د رشوت خورو څه حال دی
کلمړی د ګوډي اچار خبرونه اوریدونکو ته اذان او پیژنې نو خوشاله بشو
نو مې رشوت ګل او تخلص مې صداقتي دی او فلن د رشوت خورو د سر تاسری اتحادی رئیسیم
رئیس صاحب کلک د خپل کارونو پاک لام رڼا واچوي
زما د کار زیاتره برخه د هیواد د ټولو رشوت خورو نظم او ډسپلین په اړوند دی یعنی زه د خپلې اتحادیې له لارې هڅه کوم د هیواد د غټو او وړو رشوت خورو د حقونو د خوندي کولو او رشوت خورو ته د رشوت خوړلو د مناسبو زمینو برابرولو پروسه په ښه او بریالي ډول پر مخ بوزم پوه شوې څنګه داسې رډره راته ګورې
یعنی رشوت خواره هم حقونه لري
هو ولې نه
مثلا کوم حقونه
مثلا کچیرې رشوت خور د رشوت په تور ونیول سي چې له نیکه مرغه تر اوسه داسې نه دي شوي مونږ ورته مدافع وکیل نیسو او هڅه کوو چې نوموړی رشوت خور تر بندیخانې ونه رسیږي یعنی سمدستي آزاد او خوشي شي
نو دا کار ګناه نه بولئ
مونږ دا کار خدمت او د هیواد د یوه مطرح کشر له حقونو څخه دفاع بولو او افتخار هم پرې کوو.
په اوسني وخت کې د رشوت خورو حالت څه ډول ارزیابي کوئ؟
په اوسني وخت کې او ان د نوي حکومت د جوړېدو له وخته حالات د رشوت خورو په ګټه روان دي او تر بل هر وخته ښه او په بېغمه سره د خلکو خدمت کوي.
یعنی رشوت اخلي مقصد ممده ده؟
او
ولی علتی چه ده؟
علتی پا حکومت که دا کابینه او زین نور مسائل و پسر دا زیدخل و خواه و نندری او برخلافی ده.
نو تاس رشوت خواره لیدی وضعیت نگرد اخلی؟
او دا دوام کهو چه دا حالت لگ نورم وقتشی تر چو دا رکود در اطلون که وقت لپاره یو چو ولو رو کنه.
پوی نشون
زبادی پوکم مقصد می داده که چیری پا حکومت که او خواوی سر یو لاس او یو زرشی او نظم رامنسته که نو پرده لشکه در رشوت خورو لپاره در رکود یو دوره رامنسته که چی خواهی و نشکرهی پا داده زر رشوت و اخلی پوسوی؟
هو پوشو ما کچیر پر اختیام داسی وشی او پا حکومت که طول شریک دلی یو لاس او یو خلشی او دیو خواه حکومت جوڑولو عزمو کری نو تاس پا بیت سکاوی؟
مون با مبارزه کهو مون با خواه خواه در رشوت اخیستول شرائط برابرهو.
په څه ډول؟
د رشوت ورکولو په واسطه.
یعنی د رشوت ورکولو په واسطه به د رشوت اخیستلو شرایط برابروي؟
او همدا یو نړیوال معمول دی او ته به هغه وخت رشوت اخلی چې بل ته رشوت ورکړي.
او که په حکومت کې داسې څوک پیدا نشي چې رشوت واخلي او رشوت اخیستلو ته زمینه برابره کړي نو بیا به څه کوئ؟
دا هیڅ امکان نه لري. دا ته څه وایې؟ دا هیڅ امکان نه لري چې د دې وطن له خلکو د حکومت جوړوي او بیا د رشوت نه اخلي. په داسې حال کې چې له دې مخکې د رشوت برکتونه او خوندونه هم لیدلي یا اورېدلي وي. د ما په ګمان له څوارلس پنځلس کاله ملي تجربې وروسته اوس هر سړی د رشوت په کمال قدر او خوند ښه پوهېږي او هېڅ امکان نه لري چې سترګې ترې پټې کړي.
نو پوره باور لري چې د رشوت دغه کاروان به همداسې روان وي؟
خدای دې همداسې روان لري. بلکې دا باور هم لرم چې نور به هم ګړندی سي، ځکه رشوت خواره اوس له دې ښکته ژوند نشي کولی. ځه ته ووایه کولی سي خو نه سي کولی، او لا اقل د همدې سویې ژوند لپاره هم د رشوت اخیستلو اړتیا ده کنه.
د کثافاتو ډېر نکلونه به مو اورېدلي وي. کثافات به مو هم ډېر لیدلي وي په تېره په کابل ښار کې. اوس مو موږ هم د کثافاتو له یوې غونډې خبرو کې اورئ.
تاسو مې د دې لپاره راغوښتي چې د خپلو کثافاتو غم وخورئ، ځکه زه د دې کوڅې وکیل یم او خلک مال ګریوانه نیسي چې په لارو کوڅو کې کثافات پراته وي.
نو ته څه وایې چې څه ډول غم یې وکړو؟
تر اوسه خو هر یو خپل کثافات د بل په دروازه کې اچول، او دې کار خبره دومره ډنډوره کړه چې آن چوروالی هم خبره سوه، او ماته یې مختار راکړی چې یو کار وکړم او کثافات کوم خوندي ځای ته ورسوو.
وکیل صاحب، که چیرې کومه غټه کنده ورته وکینو او هر څو خپل کثافات که زحمت هم ورته کېږي هغې کندې ته ورسوي او پکې وایې چې څنګه به وي؟
چې کنده ډکه شي بیا به څنګه کوو؟ کنده خو په دوه ورځو کې ډکېږي، ځکه ټول دومره خورو چې داسې کندې مو نسوار هم نه دي.
چاغه ډکه سوه بله به ورته وباسو. خدای مټي او بازوګان را کړي دي.
مټي او بازوګان خو یې در کړي دي چې د کندې ایستلو ځای نه دی در کړی. څنګه یې کوئ؟
دغه خو رښتیا وایه په خدای، یوه لویشت خالي ځمکه هم نه ده پاتې. هغه د لوی سړک تر خوا لږ ځای پاته و، په هغه کې هم کوم زورور پنځه منزله ودانۍ جوړه کړه په خدای.
که دما منی نو بلا خو نه یو وهلی. هر سړی د خپل کثافات ورسره یوسي او چرته لرې دی په کومه بله کارته کې غورځوي. ډېر خو کار ته هم ځي چې خپل کثافات په وړو وړو پاکټونو کې واچوي او په لارې غلی غلی یو یو پاکټ له موټره ورکړي. څوک پرې پوهېږي؟ زه یې تاسې وایي.
ولا رښتیا وایي؟
هو رښتیا ده، خبره ما سره
دغه هم ښه چل دی. خو مصیبت دا دی چې د کوڅې زیاتره خلک بېکاره دي او هغه څو تنه چې کار لري که دغه کار وکړي نو هم کثافات نه ورسره کمیږي.
کمیږي څنګه نه کمیږي؟
که بل کار وکړو.
څه کار؟
که هغه کسان چې کار کوي، یعنې هغه مامورین درته ښیمه چې موټرونه ورپسې راځي او وړي یې د بیکار کسانو کثافات هم ورسره یوسي. ولاکه یې بلا ووي که بیا ډېر وایي د وړلو کرایه به یې ورکړو. څنګه؟
هغه دی مامور صاحب ګلولي ناست دی. پوښتنه ته یې وکړه چې وړي یې څنګه مامور صاحب د نورو کثافات وړي؟
نه لیونی خو نه یم، ایله مې خپل یوسم.
واره وا ګلولي، خپل څه شی لرې چې یوسې؟
ولې نه لرم، او که ته ګمان کوې چې مامور سړی نو څه به نه خورم. یوازې د ما د کچلو او شلغمو پوستکي هم د تا له ټولو کثافاتو څخه ډېر دي. لیونی کېږم؟
ځه مه یې وړوه، چا په زوره نه دي در باندې وړي.
څوک یې راباندې وړی نه شي؟
تاسې اوس جنګ مه سره کوئ، یوه لاره ورته پیدا کړئ.
وکیل صاحب، چې ته یې لاره پیدا نه کړې مونږ یې نشو پیدا کولی. څوک یې اخلي؟ هم نه، هر څه خرڅېږي، یوازې دغه کثافات لا نجي نه خرڅېږي.
چې خرڅېدلی اوس دې ولاکه په زره بین کښې هم لیدلي وای.
نو څنګه وکړو؟ چوروالي هم نه وړي.
په کار یې نه وځي. اوس ورمنه که نه وځي ولاکه زره هم لیدلې وای.
چې دا کار شی وای اول له ما نه خطا کېدل.
نو راځئ، زه به یوه بله لاره در وښیم.
څه ډول لاره؟
زه وایم ټول دې خپل کثافات سهار وختي د لوی واټ غاړې ته رسوي. هلته به په نوبت یو تن ورته ناست وي او لږ لږ دې د غټو موټرونو مخې ته ورغځي. څه به د موټرو له ټایرونو لاندې په واټ څښېږي او څه به شمال ورسره وړي. که ډېر بیرېږئ چې ګیر نه سو نو د کثافات اچولو ځای به بدلوو، که څنګه؟
ماما که چې دومره هوښیار یې ولې حکومت ته نه ورځي چې د کابینې د جوړولو چل ور وښې؟
کوي چې د جنگ په وخت د غاښونو د ډاکټر لارښوونه عملي نه کوي. لکه داسې خیرت ته دغه ته بیا ګوره چې دی په دې وخت کښې را پیدا شو. ګریوان ته یې لاس راچولی و.
ګریوان یې نیولی یم. خوشي که ستړي به خوشي
که داسې ده په دا خوله خوله کښې ووهه چې یو غاښ هم په خوله کښې جوړ پاتې نه شي.
ودرې واخله په دې خوله
کښې. واو وروره، ته څوک یې چې دغسې د وهلو قومندې ورکوې؟
زه د غاښونو ډاکټر یم.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپینغر او حیا اوریاخیل. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.